احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوی قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بې حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقي وسمقي او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاف نوې قانون شرمونکي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچوونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطر لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل خاطر لیدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا رجوه کری.
دا خطاتی دا هنر پاره باوری او پکندهار که خطاتان لچارواکو غاری.
دا خطاتان تشویق سه
چه ازمر دا پاره یا نندارتون جوڑ که.
په جرمنی کې افغاني دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چیز کار خپل وختن چې پاتچا شي د پاتچا مفاز صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلمېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېشتوي. افغانیک دفتر سشکال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک او سجر ډوته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لیږلي پیغام کې وویل:
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه ولولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دې پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیشلمې ماشومان 15 دورې دي، له زیږیدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لای به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطري او تاريخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات او بریا او تجربې پکې بیان کړي. کره کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوې چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بلته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. کره کتون کې وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1980 کال نه کما نوموند د خاطرو ورځي د ارتن په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته مو سپورې دي خاطرې خو دلته نهایت تر 1980 کال پورې
دا مغه کلونه د سپ کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړه وي
او د بل د راځه مې جب دي واست کړو نشرو سره دا انځله سوالیا کاله او ډیر برخه یمغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا بخنه غواړم تر جاله سو دراکه کال پورې دلته د کتاب سره غلي خطرې دي دا کتاب نوم چور کا سوي دا ځاتره برخه یې غلي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې سپیش راغلي دي
دا خاطرمو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دی نه مخکې کومه را دته لوچې وزنی راښتنه کړه کله ونی کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلې البته باید وخت باندې چې کابل او وطن یو به تبراله ما باید باندې ولیکلې ډېری کمې داسې نه شي شاید یو هفته باید مې لیکلې نور په پامغه ورځ دا ته په یو سات لیکلې د ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دا شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی او ما نن کتاب کاغذ او قلم بلې خواته لیدلې دي او پاته شوی دی دغه شمې لیکلې دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړو یا همدغه کول بیا وروسته بیا بېرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې
په خاطرو کې دغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو داسې چې هغه پیښه مخبره لیدلې دي او خپل شاهد و ما د بیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت په کابل کې یو غري وته له ما یو مېشتي نور په کابل کې مو خپل پخپرستر ګل درې دی او جنې راشه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسې کولې کنه کارانو یا د پیښو متزمرین مې لسل دي خبرې مسکه دي خو خبرې مې راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلانکې منځ کې کې په پلانکې جګړه کې دا سم راغلي دي مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کوم خاطرې د نورو په وینا راخستی وي فکر نه کوي چې زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکلی کنه کله کله نور منظم راستل شوی مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ ته قطعا دومره بنجی دی کنه او دغه چې وسو دغه په شوه وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا په شپه په 9 بجې په مثلا په کټینر کې دا چې وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نه وسو دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو مشترک دی بیا د سړي هېري یا وخت مې یو هغه کله چې مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې څو خپلې متبېل شي هغه احساس ډیر زیات اسلام پیوړې یو کار ورزي جوړ شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلود چې ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه وب کې پاتې شو یو څو بیول ولې چې چاپ شو خښت تر څنګه دغه شم څو بیول ولې یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې تبه ورو کله کله زه د هغه ډلې مترند تاسو چې ډیر جنایتکار ډله به مثلا کنه ان د شې ویل چې کله کله به ته د ډیری یو څوک ډیر خطر ښکارا سي تا د نجات په بکیته خو او تبعی ده چې وای کله چې فوتبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پیژنې دواړه خو یو دی ترنداري کوي کنه موږ به تبعی ده چې چا ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي ویل غاښه وشي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخ خو نه یو کې کنه پرې دې چې یو به تر پانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه د رسول الولی او توازی بیل دې چې دماغ یې البته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو ویل دا شعر شي نو کنه نو په شعرونو کې ما د مکانیو کې لیکل شي یواز په شعرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کړئ چې هغه د یو وخت کابل د شاعرانو احساس وګوري نه دی ما نو په شعرونو یا په بازي بایتونو مېتونو کې راغلي دي په یو کې خو تبعیل چې احساس او عوام د دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شعرونو د غدي پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر دې چې شاعران شعر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کړه کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لا انجام به خبر وي او کنه
ته ډیر خو نه خبرې ته کنه یعنی نه معلومه دي څه به پیښتي بل دي به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ د هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې یو حدیث پای باندې نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په سیر شعر نه البته د کیسې په سیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کې شي اساس په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو دې شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی د مافو په باندې کنه او ورسته مې بیا تقریبا فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د فکر تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند ده
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی او شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی د عمر که کلون د زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تپلوی عذاب اختیم زپتللیو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله ز ملامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زه پتللی پسې زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که خندلی مې یوازې که ژړلی تا سره دي چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دي که غروب ته په وروستي وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کومه چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکمه نو نظم او د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکمه غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دی چې دا عیني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خفه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي سړی نسی کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کې نو هغه طبعا سم لاسي نسی کولی شي یو شی رسم کې چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ورباندې رسم کې طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کومه د غزل یوه خو بې داده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای شي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي و سم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزله مې د مات زړه داناره جوړه کړې، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، د اوښ کل جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړې، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
هلته به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې وو، منظرې وو، چې یو شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیول، اوس یې هغه ځای مطلق بند کړي، زموږ څخه هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستډیر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په دزمش پر لاسکاري ارګیزه ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و ل رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوي.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو د وشته کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مستاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوا درو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړوي کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري، مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کاغم tamee sanam ghamma kawagham tamee sanam ghamma kawagham tamee sanam ghamma kawagham tamee sanam tache razaye meenaye zama zama da Zahir
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساس جوړو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغ ووسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي آن په سختو شرایطو کې هم کولای شي وځلی شي او په نړیواله کچه اخیستمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کېږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمېږي. نن زما ږغ د افغانستان د ملت ږغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ږغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
په یک افتخار برای همه زنای افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشوندو سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. دی اور بل دی دستا دمینی اور سنمی ربان دی بل دی دستا دمینی اور سنمی ربان دی بل دی پر ہر می تزل سر شکن وی پکٹ روی ستی پری عاشقان بی نمی مستی خاروی ستی پری عاشقان بی نمی مستی خاروی عشقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بن جڑی گما اس کا پدر ہوئے ستی پری عاشقان بنا مست خار ہوئے ستی پری عاشقان بنا مست خار ہوئے کنا مرز می نور دے د عشق والا سان دی اشنا گرانے پی غور دے د عشق والا سان دی اشنا گرانے پی غور دے لے گلے میرے بر دی ارتا وینن پزار ہوئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خار ہوئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خار ہوئے بیر سرا نوڑلوئے ما تا خبر دیکھلے میں سہر دیکھنا شما زگر دیکھلے میں سہر دیکھنا شما زگر اسی دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان دے نماوے پشن بسروے ستی پری عاشقان دے نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان دے نماوے پشن بسروے ستی پری عاشقان دے نمائے مست خاروئے